مهمو خبرونو سرچکی اوري. د افغانستان پر وضعیت امریکایي او قطري چارواکو خبري. د قطر حکومت وی صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن سره په ټلیفون د افغانستان پر روانو حالاتو خبري کړي. د ترک ریزت جګړه کې د چین سره د طالبانو لیکل ژمنې. چین وی د طالبانو حکومت ورته لیکل سند ورکړي چې د شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ به د چین پر ضد د افغانستان خاور نه کاری. او په ترکیه کې د جمهوری ریاست ټاکنې نن یک شنبه په ترکیه کې ټاکنې کیږي او د جمهوری ریاست کاندیدانو خپلې رایې وکارولې. د اپوزیسیون کاندیدان وی په دې تاریخي ټاکنو کې به په ترکیه کې تاریخي بدلون رامنځته کړي.
سلامونه ستړي مشه. نن یک شنبه ده، د مې میاشتې 14مه نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه کوری. په پیل کې به د ترکیې د عمومي انتخاباتو باره کې واوري. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره په دې خبرونه کې اوسئ. د ترکیې خلکو نن یک شنبه د جمهوری ریاست او پارلمان استازو د ټاکلو لپاره رایه ورکړله. د ترکیې برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه سیالانو کمال قلیچداروغلو او سنان اوان د ټاکنو په جلا جلا مرکزونو کې خپل رایه وکارولې. اردوان په خپله تیره شل کلنه دوره کې کله هم د اوغلو په شان د پیاوړي سیال سره نه و مخ شوی، او ګمان کیږي چې روانې ټاکنې به د رجب طیب اردوان واکمنۍ ته د پای ټکی کیدي. پام وکړئ تفصیل ته.
په ترکیه کې خلکو نن د سهار له 8 بجو نه د مازدیګر تر 15 پورې په پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون په موخه د ټول ټاکنو مرکزونو ته ولاړل او خپلې رایې وکارولې. د ساکال ټول ټاکنې ځکه تر ټولو مهمې ګڼل کیږي چې کیدای شي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان شل کلنه واکمني پای ته ورسوي.
تمنیم ودر چې اخشم سایمنردان سوره
هیله لرم چې کله ټولې رایې زموږ د هیواد، زموږ د ملت او زموږ د دیموکراسۍ لپاره وشمیرل شي، نو ښه راتلونکی به ولرئ.
اردوغان په خپله تیره شل کلنه دوره کې کله هم د کمال کلیچدار اوغلو په شان له یو پیاوړي سیال سره نه و مخ شوی. اوغلو په ترکیه کې د څو سیاسي ډلو د ائتلاف نوماندی.
مونږ د ډیموکراسۍ څخه محروم وو، زمونږ وعدات له منځه تللی وو. مونږ ټولو یو بل په غېږ کې نیولو پسې خفه شوي یو. انشاءالله سره د دننه به دغه هیواد کې پسرلی راشي او دا به دایمي پسرلی.
په ترکیه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ او سازمان د ټاکنو څارونکي او د امریکا د کانګرس غړي د ترکیې عمومي ټاکنې ارزښتناکې بللې دي.
زه هیله لرم چې مونږ له ترکیې سره قوي اړیکې ولرو، پرته له دې چې ترکیه زموږ د ناټو متحده ده. دا د دې سیمې د هیوادونو د اروپا او منځني ختیځ د ثبات لپاره مهم هیواد دی. زه فکر کوم چې مونږ باید په ګډه ودرېږو او د خلکو په آزادۍ باور ولرو.
دا ټاکنې درې میاشتې وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې زلزلې له 50,000 ډیر کسان ووژل. په زیانمن شوو ولایتونو کې ډیر خلک د اوسني حکومت د اقداماتو نه ناراضه ښکاري.
زموږ دا حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر نه خوښیږي. کله چې زلزله وشوه دوی خلک پریښودل چې مړه شي. دلته تر 4 ورځو هیڅوک رانغلل.
ترکیه رای ورکوونکي به نه یوازې په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک د ترکیې نوی ولسمشر شي، بلکې د ترکیې د اقتصاد لوری او د بهرنیو پالیسیو مسیر به هم وټاکي. که څه هم د شپې تر 9 بجو پر رسنیو د قسمي پایلو پر اعلانولو بندیز دی، خو نظر پوښتنې ښایي چې تر رجب طیب اردوغان د سیال کمال کلیچدار اوغلو لږ څه وړاندې دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ترکیه د انتخاباتو په اړه باندې په ترکیه کې د مدني ټولنې د یوې افغان فعالې سمیرا نوري نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی نوري، ستړي مشي پروګرام ته. اول اجازه راکړئ داسې عمومي یو نظر واخلو، دا ټاکنې څنګه روانې دي؟ تاسې د نږدې نه ګورئ، عوام خلک په کومه هیله باندې کاندیدانو ته ورځي او د رای او رایه ورکوي ورته؟
ډیره مننه، د ما سلامونه هم ومنئ. په مجموع کې یعنی د ټاکنو روان ډیر ښه روان دی البته، او خلک پر ډیر شوق علاقه باندې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل، او تر دې دمه پورې یعنی د ټوله پروسه ډیره ښه نورماله روانه ده، او د اندېښنې وړ خبره هم تر اوسه پورې داسې څه شی نشته چې د اندېښنې وړ وي.
یو په بل موضوع چې هغه ډیر افغانانو ته مرط لري، ترکیه اوس وخت تقریبا د ډیر شمیر افغانانو د دویم کور باندې بدله شوې ده. په دې ټاکنو کې چې اوس عمومي ټاکنې روانې دي، هم پارلمان هم جمهوري ریاست ته، افغانان هم څه نقش پکې یا فعالیت پکې لري کنه؟ مثلا
بالکل، ځکه چې اکثرا مېشت افغانان چې دلته د پخوانو راغلي دي، البته د عدالت د ګوند سره یو ځای دي، او یعنی اکثریت د دغه مېشت افغانانو چې دلته دي خپل رایې ښاغلي طیب اردوغان ته ورکړي دي، او دغه ملاتړ کوي. حتی هغه دوه کسان نومان چې پارلمان ته د پارلمان نوماندې، هغه هم د ښاغلي طیب اردوغان دی ډلې نه دي. نور طبیعه چې ډېر ښه یعنی خپل رول لري، او زیاترین هغه کسان چې د پخوانه دلته راغلي دي او ډېر وخت تیر کړی دی، نور د دې سره ملاتړ کوي البته د عدالت سره.
مننه اغلی نوري. من کله کله د سیراپورونه رسیږي، البته ټول بیرون دنیا ته، د ترکیه په باره کې چې د اردوغان حکومت ډیر د سمستبد حکومت دی، د خاصو مواردو خصوصا د مطبوعاتو او د دغه بیان ازادۍ په وړاندې، خصوصا د غنند انتخاباتو په باره کې، البته تاسو څه ګوري مطبوعات څنګه انعکاس ورکړي؟ عام خلک ټول ستونزې او خبرې ټولې مشترک ویلې شي نشي؟ بیرونی مطبوعات مثلا څنګه فعالیت لري نه لري؟ څنګه د دولت کنټرول پر رسنیو؟
او بالکل، یعنی کوم خبره چې مونږه د نور زین اوري چې دلته د ازادۍ او د ازادي بیان یا د مطبوعاتو باندې ډیر زیات کنټرول دی او سانسور کیږي، یعنی ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دی لیدلی. یعنی هر څوک کولای شي چې خپل نظر بیان کړي، او بالکل دغه نظر هغه منفي هم وي، تر اوسه پورې یعنی هغه سانسور شوی نه دی. یعنی دا هر څه شته دی، یعنی کوم بندیز یا داسې هغه
چون تاسو معلومات هم راټولوي او نظارت هم د انتخاباتو باندې یو ډول شخصي ظرفیت کې لري، اس خپل شخصي نظر هم تاسو اخلم چې څومره د دې احتمال شته چې د برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نه بل نومان مثلا ټاکنې وګټي؟
او یعنی هغه خدا زده دی چې دا وړاندېنې د سيدي چې شاید یعنی د سي اتیا فیصد که احتمال داده چې بیرته خغل اردوغان دا ټاکنو کې بریالی شي، خو په عین حال کې یعنی زیاترین هغه چې ډیر زیات په کمپټیشن کې دی، چې خبره هغه خغل کمال دی چې دی هغه هم رای ډیر زیات دی، او اکثریت د ترکی وګړي هم دی هغه ملاتړ کوي، په دې خاطر باندې چې دغه مشکل د اقتصادي او په عین حال کې مشکل د دغه ازادي بیان چې نشته، نور په دې باندې زیات طرفداري یا پلوی دیم دغه خغلی کمال کوي. خو بیا هم یعنی چون اکثر هغه کسان چې واقعا یعنی دغه شلو کالونه کې دغه پرمختګ د ترکیه ولیدلو، یعنی دې تجربه کړی دي، او خغلی اردوغان په دې توانېدلی دی چې په دې شلو کالونه کې وتوانېږي چې یعنی ترکیه په یو سټیج کې د نړیوال سټیج کې وځلوي، نور تعبیر چې اکثریت خلک دا هم مني او د دې طرفدار دي.
او نو ښکاري چې اقتصاد او د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي لا هم مهم موضوعګان دي چې ترکیه کې په بحث کېږي. په هر صورت وخت کم او خوسته سو د حضور ناقل سمیره نوري کور ودان، مننه چې موږ سره پروګرام کې ګډون وکړو.
مننه تاسو نه.
او د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان خبري کړې دي. دا ټلیفوني خبري ورسته دا کینې کیږي چې قطري لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ یعنی وړم ورځ افغانستان د سفر وکاو په قندار کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولوی محمد حسن اخونزاده سره لیدنه وکړه.
افغانستان ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنی چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تر سفر وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د خپل قطر سیال سره په ټلیفون خبري کړې دي. د دوه دوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره څرګند کړی چې په دې خبرو کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان په مسلې هم بحث شوی دی. که څه هم په اعلامیو کې پر افغانستان د بحث ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د قطر له دوامداري همکاري مننه کړې ده. د قطر د صدر اعظم په مشرۍ او پلاوی د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې آل ثانی او د قطر د استخباراتو مشر له طالب پلاوی سره د یاد هیواد لا زیاتو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو او لویدیز د تعامل په ټینګښت کې د قطر رول مهم بولي.
دا جواب ته په دې سره پټور نه سو چې قطر په دې وروستي او کې حالات د افغانستان برخلیک ټاکلی رول لوبوي. هم د طالبانو دفتر هلته و او اوس هم شته، او د سولې پروګرام هم د ټوله نړۍ له خوا نه دوی ښه مدیریت کړه، او په زمن کې قطر له غربي هیوادونو سره ناتو سره هم نږدې اړیکې لري.
قطر له پخوا څخه طالبانو ته په دوحه کې سیاسي دفتر ورکړی او له دغه ډلې سره نږدې اړیکې پالي. همداشان قطر د روان میلادي میاشتې په سر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرانس کوربه و. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي په نوښت په دغه جوړ شوي کانفرانس کې چې د افغانستان لپاره د شلو څخه د زیاتو هیوادونو ځانګړي استازو ګډون کړی و، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو پرله پسې محدودیتونه وغندل شول. بلخوا ای این آی خبری آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې د سیمې د هیوادونو لومړیتوب په افغانستان کې د همشموله رهبری رامنځته کول دي. د غرسنۍ د کابلوف له قوله زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند او د مرکزی اسیا هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې لومړیتوب باید د همشموله رهبری رامنځته کول وي، او د دې ډول جوړښت رامنځته کول به د میرمنو د حقونو د مسلې په شان د نورو مشکلاتو د هواریدو لامل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته پر میرمنو سخت قیودات لګولي او دغه محدودیتونه د دې لامل شوي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې رسونې لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشره شاویلی د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان کابو نیمای نفوس له لوږې سره مخ دی.
تر اوسه هم د نهیلۍ وریځه خوره ده، لکه څنګه چې تاسو وویل کابو شل میلیونه کسان کافي څه نه لري او هر ورځ په لوږه ویدیږي. څلور میلیونه میندې او ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي، اصلا د مرګ له خطر سره مخ دي.
طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو محدودیتونه لګولې، خو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رسونې بهیر ته د خزینه کارکونکو په ستنېدو د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې د ادارې له افغانستان څخه د وتلو هوډ نه لري. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د روغتیا موضوع په کې ذکر شو، په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو لومړی پیښه څنګه پیدا او تشخیص شوله؟ امریکا غاک د ننګرهار ولایت پټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو تشخیص شوی ماشومې د فامیل او صحي مسؤلینو سره خبرې کړې دي. ابوبکر الیزه یې تفصیل لري.
په همدې کلی کې د افغانستان په کچا د 2023 کال د پولیو لومړی مثبت پیښه ثبت شوې. د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ چیرته چې لاله وړاندې ساحوي سیمپلونه مثبت شوي وو، او له خلکو سره یې ویرم لوه. نازو چې د پولیو ناروغۍ له امله یې د مرګ خوښ شو، میاشت پوره کېږي ترې اخیستل شوي ټیسټونه یې مثبت شوي. د هغې نیکه اقبال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل لمسۍ یې له کړاوه ډکه ناروغي تېره کړه، پښې، لاس او ورمیږې له ورځې بلې ته کمزوري کېدل چې بالاخره یې د تل لپاره یوړه. هغه په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې ژوند خوندي او په دې وژونکي ناروغۍ اخته نه شي.
لاس او د سټی سي د کار پرې خوځولو تیس خو وروسته راغی، کنه جلې چې مخکې پاک ورسېدل نو تیس راغی، هغه چې مطلب دغه وته دی بیماری دغه پکې راغلی او کړه خو به دغه شی بس لکه دازه چې سرګردان اومد خپل نسل سره بدغه شان بدغه مشوم منځامي او غینه بس دغه شان به ورو راخته به مړو پورته به مړو ورو راځو دغه باندې به څه کوو نه پويږي او شکته دا وی وشو دغه مطلب دغه ولا وشي څاڅکی ولا وشي ګوزن دغه ولا وشي نو ان شاء الله زمونږه مشوم ټول خره بچي
د نازو مور وای لوري په ډاکټرانو ګرځولې و وای هیڅ ډاکټر په درملنه نه پوهید خدا لدی خبره نه ده خبره چی پولیو یو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تل لپاره انسانان فلج کوي او یې ژوند دخلي
دا یو کال کې چې دا مریض و دا هم دلته ډاکټرانو باندې ګرځولې هغه هیڅ د دلته سرک نه لاندې نو مینه راځي ډاکټر نو چې ویل دا داخل کوي هغه راځي لګ دې ستلا و راتله یو کال کې چې مریض وکنه خو ډیره مریض شو او د خپل لاسونه به په دې اخیره چې نه جوړ شو نه ست چې ډیره وکړه خپل لاسونه وسره نه رسولو او دې څټې مسره کا خپل خود سلسله بتلا وراتله
د یوه د ولسوالۍ د ځوانانو مسول او د واکسینو د پروسې په خوانی کارکونکو کې امریکا غک توي دغه سیمه دومره چټله ده چې په راتلونکو کې ورسره د ورته نورو په خود را منځته کېدو ویرم لده دوی وای عام روغتي وزارت او نړیوال دی دلته او پاک چاپیریال ته کار وکړي او خلکو ته د کور په کور د پولیو ناروغي په تړاو عام پوهاوی ورکړي
نو په دغه ځای کې تقریبا پیخي شاید نور وی ځکه دغه پیخه مثبت شوی ده نو دغه کور محیط یا خوشا ډیر چټل دی د هایجن مراد نه دی نو په دغه ځای کې هغه چټل او بو همدارنګ ډیرونه موجود دي
ځکه خلک هم په کښته چې همدا وسم د خبره کې چې مو واکسین نه کوو نه کولو بوا جوای دغه ټیمونه چې مخکې بسر وکي د لوراتل کور په کور هم په هاوی کول او ورته ویل چې دا د غټي لري نقصان ادارې چې نن موږ او تاسو ګورو نو باید هغه ټیمونه بل تفال شي ولس پولیس کور په کور دروازه په دروازه وګرځي او په هاوی وکي
اخوا په کابل کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امریکا غږ ته وویل د 2000 کال په پرتله د پولیو په پیښو کې 50 سلنه کمواله راغله او پر روان 2023 کال کې د لومړی د پولیو پیښه د چي ثبت کیږي
او په پاکستان کې مخکنی صدر اعظم عمران خان د شنبه په ورځ یعنی پرونې د خپل پلویانو غوښتل چې نن یو شنبه سرکونو تر اوسه او اعتراض وکړي خان په ویډیوي پیغام کې خپل پلویانو ته وینا کړې و یو شمیر پلویانو یې رسنۍ ته ویلي دي چې خزي نارینه ماشومان میندې او خويندې د خپل رهبر په وینا مظاهره تر اوسه حکومت د ټولو هغه کسانو د نیولو خبر ورکړ چې په تیرو مظاهرو کې ورانه چور او تالانې کړې ده تروسه 2300 کسان نیول شوی یو 125 پولیس ټپیان شوی څلور او د پولیسو موټر یې سوځول شوی او دوه وشت حکومتي ودانۍ زیانمن شوی دي چې د پولیسو عملیاتونه هم پکې شامل دي صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي نیول شوی کسان به د ترګریزت مبارزې په یو ځانګړې محکمه کې محاکمه شي د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د ترګری د چارو کارپو ډاکټر اسفندیار میروی د پاکستان اقتصاد دیوالیه کېدو ته نشته شوې ده او د عمران خان د نیول کېدو نو روسه د تاوتریخوالي لامل د ترګری خطر لا پسې زیات شوې ده میر زموږ د همکار احمد الله چوال سره په مرکه کې د عمران خان د بیا ځلی نیول کېدلو په امکان غږیدل
I think there are several cases
زه فکر کوم چې ولر دوسیه موجود دي چې په هغه کې عمران خان بیا نیول کېدای شي په ځانګړي ډول د نوموړي په وړاندې د می په نامه پر پوځي ودانۍ او نورو ځایونو د بریدونو لامل د ترهګرۍ و دوسیه موجود ده لدی عمل د عمران خان بیا ځل نیول کېدل لا امکان څخه د باندې نه دي بیا هم په دې اړه د پاکستان د قاضي القضات مداخله او د عمران خان په ملاتړ د پریکړې لامل نو موري د سنا محکمې په شمول د پاکستان نورو محکمو ته یو پیغام ورکړی چې عمران خان اوس په اسانۍ ضمانت ترلاسه کولای شي پښتنه دا ده چې د پاکستان پاوز تر کومه بریده په دې اړه مخکې تلل غواړي
تاکل شوی و چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د مې په 15مه ټاکنې وشي فکر کوي پاکستان کې به دغه ټاکنې وشي او په ټوله کې پاکستان کې روان تاوتریخوالی د دغه هیواد په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیکي حالاتو سره ډول اغیزه کولی شي
زه فکر نکوم چې په پنجاب کې به ژر ټاکنې وشي. غټه پوښتنه دا ده چې په اکتوبر کې به ټاکنې وشي او که نه. پاکستان کې حالات دومره غیر عادي دي چې آن په اکتوبر کې هم د ټاکنو د کېدو خبره حتمي نه ده. په اکتوبر کې به هله ټاکنې وشي چې عمران خان برلاسی شي او پوځ او حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته اړ کړي. د پاکستان لپاره د دې حالاتو د پایلو په اړه په ټوله کې سیاسي حالات، کورنۍ سیاست او نورو کې به ګډوډي دوام وکړي. پاکستان د یو پوځي مداخله لوري ته روان دی. لږ تر لږه بیړنۍ حالات ښایي اعلان شي، خو که حالات ډیر خرابیږي ښایي پوځي مداخله وشي. بلخوا په پاکستان کې اقتصادي حالات د سرطان په څیر په خپرېدو دي. د امریکا سره د پاکستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله په ټیټه کچه کې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل ډیر کم دی. د دې معنا دا ده چې پاکستان به د ناورین د کنټرول لپاره پر چین متکی وي. د منځنی ختیځ هیوادونه هم یو رول لري. په دې اړه د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو رول له نورو مهم دی. خو دا ټول هیوادونه باید د پاکستان د کورنیو حالاتو په اړه حساس وي چې د دوی لاسوهنه د پاکستان پر کورنیو حالاتو څه ډول اغیزه کوي. له دې امله پاکستان په ستراتیژیکي لحاظ په یو ناورین کې دی.
تاسې وویل چې پاکستان د پوځي مداخلې پر غاړه ولاړ دی. کوم ځانګړي لاملونه به په پاکستان کې د پوځي حکومت د راتللو لامل شي؟
زه غواړم دا خبره روښانه کړم چې پاکستان د بل هر وخت په پرتله اوس پوځي مداخلې ته نږدې شوی دی. خو د دې خبرې معنا دا نه ده چې په پاکستان کې به پوځي مداخله وشي. د پوځ مداخله په پاکستان کې د تاوتریخوالي د کچې سره تړاو لري. که تاوتریخوالی دومره زیات شي چې په موجودو قوانینو او بیړنیو حالاتو په اعلانولو سره یې هم کنټرول ناممکن وي، بیا پوځي مداخله ممکنه ده. زه فکر کوم که حالات لا پسې خرابیږي، د پوځ او حکومت لپاره راتلونکی اقدام بیرنی حالات اعلانول دي. کله هغه وروسته هم حالات له کنټرول څخه وځي، په هغه وخت کې د پوځي مداخله امکان شته، خو موږ لا هلته نه یو.
په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي کچې ته په کتلو سره فکر کوئ د پاکستان ملکی حکومت د حالاتو د کنټرول وړتیا لري؟
د پاکستان ملکی حکومت ډیر کمزور دی. د هر ورځې په تیریدو سره د پاکستان ملکی حکومت لا پسې ناتوانه کیږي. له دې امله دا چې وویل شي چې ملکی حکومت به حالات کنټرول کړای شي او کنه ستونزمنه ده. دا خبره تر ډیره بریده د پاکستان د پوځ سره تړاو لري چې دوی د حالاتو د کنټرول لپاره تر کومه بریده پر ملکی حکومت تکیه کوي، او بل دا چې ملکی حکومت د حالاتو د کنټرول لپاره کوم اقدامات کوي.
په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې یو لړ ترهګریز بریدونه وشول. د سیاسي بې ثباتۍ دغه ډول دوام وکړي، دا به د پاکستان پر امنیتي حالاتو څه ډول اغیزه وکړي؟
زما لویه اندېښنه دا ده چې ترهګر د فرصت په لټه کې دي. دوی د پاکستان کمزوري ګوري او دوی په داسې فرصت پسې ګرځي. له دې امله د تاوتریخوالي د زیاتېدلو چانس موجود دی. مونږ به زیات تاوتریخوالی وګورو. د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر هم موجود دی. پرون په بلوچستان کې یو ستر ترهګریز برید وشو، او په ورته وخت کې تحریک طالبان پاکستان یوه ګواښونکې اعلامیه نشر کړه. طالبان به هم حالات څاري. دوی به په دې اړه چې تر کومه بریده ټي ټي پي کنټرول کړي غور کوي. له دې امله د پاکستان لپاره روان حالات ډېر ننګونکي دي. ښایي په پاکستان کې ترهګریز تاوتریخوالی لا زیات شي.
د ترګری خطر ذکر شو. چین وی طالبان ورسره په لیکلې بڼه ژمنه کړې ده چې شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ به د چین په ضد د افغانستان خاوره نه کاری. دغه ډله د ایغور مسلمانانو یوه وسلواله ډله ده، او چین تور پورې کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دي. د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم د طالبانو نه غوښتنه کوي چې د پاکستاني طالبانو چې په ټي ټي پي مشهور دي، د دې اجازه ورته ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې بریدونه وکړي. خو آیا افغان طالبان به په دې بریالي شي؟ خود نور ناصر یې پوره راپور لري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې دوی ته لیکلي ورکړي چې ای ټی آی ایم یا شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ ته به د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چین پر ضد وکاروي. چین له مودې راهیسې دا تور پورې کوي چې د یادې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د چین د اوسنۍ ادعا په هکله لا هم څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې بیا بیا ویلي و چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یوه هیواد پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي.
د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي او موږ په دې عزم کې په نورو کلو کې کار نه شوي یو او په راتلونکي کې هم چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
د چین ترڅنګ د افغانستان یو بل گاوانډای پاکستان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي په خپل خاوره کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د چارو ځینې شنونکي وایي دا به د طالبانو حکومت لپاره ګرانه وي چې وسله والې ډلې له خپلو کړنو منع کړي.
دې کې شک نشته چې په کلدن تنظیم ټي ټي پی چې کوم دی په هغه باندې د افغان طالبانو اثر رسوخ شته، خو هغه په مکمله توګه باندې موږ نه ګڼو چې را هغه دوی چې دینو د دې حملو نه منې کړي، ځکه چې دغه تنظیم افغان طالبان او ټي ټي پی پاکستان چې دی نو دا لازم ملزم دی، په ماضي کې هم دا یو بل سره پاتې شوی دی. نو کلدن تنظیم باندې هغه دومره زور نشي راوړی چې هغه دې ته مجبوره کی چې هغه خپل اهداف حاصلولو بغیر چې دغه هغه حمله باندې کی او د پاکستان سره چې دغه خپل تعلقات دلته کې صحیح کړي.
د چارو ځینې نور شنونکي بیا وایي افغانستان اوس مهال د گاوانډي او هیوادونو لپاره سرخوژای دی او زیاتوي د دې یادونه په هند کې د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې هم سوي وه.
د افغانستان کومه مسله ده؟ دا یو نړیواله مسله ده، یو دغه چې کوم غونډه چې وا تیر ورځو کې په هند کې شوی و په گوا کې شنګای تاون تنظیم په نوم باندې، په هغه کې هم دغه د افغانستان چې کوم گاونډي هیوادونه دي دغوی په هغه کې ګډون او هغه کنور کومې مسلې دي په هغه به هم خبرې خپلو کې مخکې وړي. خو افغانستان د گاونډي هیوادونو د پاره هم خپل ځان ته یو مشکل شته، یو مسله ورته شته.
په کابل د طالبانو تر واکمنیدلو وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به وسله والې ډلې زیاتې سي او ځینو خو ان ادعا کړې چې دغه هیواد به د ترهګرو په ځاله بدل سي، خو واکمن طالبان بیا دغه رپورټونه او ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد.
دیش دقیقی د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
په ختیځ اروپا کې د اوکرين جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی نن یکشنبه جرمني کې او د صدر اعظم اولف شولتس لخوانه یې په پوزي تعظیم او تشریفاتو تو درکلی وشو. په اوکرين د روسیې د یرغل وروسته دا جرمني ته د زلنسکی لومړی سفر دی. د اوکرين جمهور رئیس په دې نیت برلین ته ورغلی چې د خپلو متحدینو نه نورې وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي او هغه وران شوي ځایونه بیرته ورغوي چې د تېرې یوې کلنې خونړۍ جګړې په جریان کې زیانمن شوي دي. د جرمني حکومت د اوکرين سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبر هم ورکړی دی چې ټانکونه، دافعه هوا سیسټمونه او نور مهمات هم پکې شامل دي. په منځني ختیځ کې په غزه کې د 15 ورځو جګړو وروسته بل اخر نن یک شنبه اوربند شو. په دې سیمه کې څناڅه څلور دیش فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شو دي. د فرانسې خبری ایجنسی لیکلي چې د غزه تړنګ نه د اسرائیل په لوري په لسکونو توغندي وویشتل شو چې په ځواب کې اسرائیلیانو هوایی بمبارد وکړو. د راپور د مخې نه اکثره توغول شوې راکټونه په دافعه هوا سیستم هدف ته رسیدلو مخکې د منځه وړل شوې. د یک شنبه اوربند د مصر په منځګړتوب شوې ده او دوی د اسرائیل او اسلامي جهاد په نوم د یوې فلسطینی دلې وسوالې دلې ترمند اوربن زمينه برابر کړه. او نن د مور په درنوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وی هر کال په ټوله نړۍ کې دا ورځ د ډیرو میندو د لپاره په ټول کال یو شیبه ده چې د هغوی د خدمت یادونه او مننه کیږي. خود ملګرو ملتونو د نفوس و چی صندوق د معلوماتو پر اساس دا ډول مننه او درناوی د نړۍ په ډیرو برخو کې یوازې هغو سلګونو زرو میندو ته رسیږي چې د مې په ټوله میاشت کې دا ورځ لمانځي. د هند په لویدیځ راجکوټ ښار کې دغو میندو د مور نړیواله ورځ په ډیره فیشني بڼه ولمانځله. دوی په خپلو دودیزه کالو یعنی ساری کې یو ځای شوی وی او صنعت 3 کیلومتر په سرکونو ګرځیدل ورسته نڅاوي هم وکړلې. او په دې سره د پښتو خبرونه پای ته رسیدره نو لیدونکو خو تاسو کولای شئ د امریکا غږ په انټرنیټي پانو باندې هم دا خبرونه راپورونه ټول بیرته وګورئ ولولې او دوستانو سره شریک کړئ. د ری خبرونه هم دا شی په پیلېږي او زما همکار سحر زمي استودیو ته راغلی. سحر جان په خیر راغلی. تاسو لیدونکو ته نن سلامي.
مننه آقای آشنا. در نیم ساعت برنامه میزبان برنامه دری خواهم بود که در برنامه جزئی